ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوله صبح جو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه مني د خبرونو په برخه کې را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسكين یار مرګري دي په کابل کې د هغه سلورړخي دي غونډې حال چې افغانستان کې د امن په مخ کې دي د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی نړیوال او سیمه ایز موضوعات هم لرو خو اول خبرونه د بشیر غواخ
لومړی د خبرونو سر ټکی په داسې حال کې کابل کې د سولې بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه روانه ده چې پرون د پاکستاني پوځ مشر د قطر چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د دې بهیر د بیا بحالې په اړه خبرې کړي کراچۍ کې دولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي امریکا او روس په شام کې د جنگ بندۍ لپاره یو پلان اعلان کړی دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په اړه د پاکستانی افغان امریکایي او چینی چارواکو څلورمه غونډه نن کابل کې پیل شوه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري په دې غونډه کې د طالبان سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای وټاکل شي همداراز پرون د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال راحیل شریف د قطر د چارواکو سره د غلطه د طالبانو د دفتر لاری د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه تفصیلی خبرې کړې دي د کراچۍ پولیس داوا کوي چې پرون د ګل پورز ناوخته د لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر نه قانونه ګرځول شو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژل دي پرون د ملیر پولیسو مشر روانور خبرلاند وویل چې اته وسلوال په پیپری او څلور په ګداب سیمه کې وژل شوې دي هغه زیاته کړه
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنه پرې وسلوال ډزې وکړې د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي پنځه کلاشنکوفونه درې تماچې په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي
تر اوسه پورې لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي د فار بنو د می پول کډوالو کم کې میشته د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې زرګونو ماشومان ته یو ښوونځی یا سکول جوړ کړي دغلته میشته یو مشر ولایت خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په خپلو سیمو کې د دوی د ماشومانو تعلیم خراب شوی او په کم کې هم ورته دا سهولت نه دی برابر شوی
ډیر ضرور دی د تعلیم دا بچون چې کومه دغه به تعلیم دي سکول نشته په دغه کې مشه بل سکول زایو سکول واړه ان کو چې کومه د شپې مې شي غاشه او چې دا بجټ نشته هغه دی دا غا دی بچون جن کې دغه شي کومه د سکول نه دي ضرور دی چې لسم پرې دی پاس کو دانه خپل دی په بوډو پیږي پاش وو پیږي د زنانه سکول خو چې مې غاشه خو یا شاد پاش جن کاړې دي او دا به تعلیم دي
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال ریډیو سره خبرو کې د دې مسلې د حل ژمنه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان سره د ترانسپورټي همکارۍ او داسې تړون لاسلیک کوي چې ور سره به د دوړو هیوادونو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شي د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا تړون به په یوه میاشت کې دننه وشي وروسته له هغه چې مقدونیا خپل پولی د افغان کډوالو لپاره وتړلې د دې هوا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نشي کولی خپل هوا د کډوالو په کم بدل کی د مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي سربیا کرویشیا او سلوانیا پریکړه کړې چې په دې هوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم کی د چارواکو په نا په تیرو څو ورځو کې د شپږ سو زیات افغانان له دې هوا د بیرته مقدونیا ته استول شوی دي د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 دایش وسلوال وژلې دي د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوګنی پرون د دوشنبه په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو کې وتنه نور ټپین شوي هم دي دغه په خبره له دایش څخه ډېرې سیمې نیولې او امنیتي ځواکونه یې پکې ځای په ځای کړي دي دایش وسلوالو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د ویشتم تاریخ لنی مشپې څخه به عملی کېدل پیل شي د دوشنبه په ورځ خبر شوی وی ګډې خبر پاڼه کې دوه هیوادونو ویلي چې د جنگ بندۍ دی تړون کې داعش له القاعده سره تړلې د النصره او د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه اعلان شوی ځینې وسلوال ډلې شامل نه دي. ول شو چې د شام په کړکیچ کې خېلې غاړې د فروری تر 28 نیټې پورې د جنگبندۍ د دې لوزنامې سره خپل توافق خوده لشي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په شام کې د روانې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتینی ګام دی. وایټ هاوس که څه هم د دې پلان عملي کېدل ستونزمن بللی خو ویلي دي چې د امر لپاره یوه ښه موقع برابره کړې او امریکا به ترې ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې پلان هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیله مندۍ یوه نښه بللې. د نوموړي د شام په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خوا غوښتي چې دې پلان ته درناوی وکړي. د مذاکراتو د عالی کمیټې په نامه د شام مهم اپوزیشن ډلې ویلې چې دوی د جنگبندۍ په دې شرط قبلی چې د محاصرو ختمولو او په ملکي وګړو د بریدونو د ودرولو تر څنګ بندیان آزاد شي او مرستې ولیږل شي. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کې دی. پرون د دغه وزارت وایند کیپټن جیف ډیویس وویل چې د فروری 28 د دې رپورټ د جمع کولو ډیډلاین یا ضرب الاجل دی او غواړي چې جمع یې کړي. ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانیستی و. اوسنی ولسمشر باراک اوباما د خپل کار د پیلولو راهیسې د دې زندان بندول غوښتي خو هغه د کانګرس د مخالفت سره مخ دی. د زندان کې له وسواتې څخه یوازې یو نوی زندانیان پاتې دي. 500 د خوشی کولو لپاره ډیر زیات خطرناک ګڼل شوی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه وسوم د موسم حالو د پیسو به له احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.14 روپۍ 50 پیسې او 1.14 روپۍ، یو پاوند 1.49 روپۍ او شپېته پیسې او 1.50 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.8 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع اورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرن صوبای احمد العاور ولی د دې خبرونه زنې د سر موضوعات دادي. په کابل کې د روانې سلور اړخي دی غونډې حال بنی خپنې غواوري. قطر ته د پاکستانی پوز د مشر جنرال اهل شریف پرونی سفر په کومه مخاوه کارپور رحیم الله یوسفزای دا نظر لري.
کدی کې په خپل د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم دا غي په کې ډېر کار نه یې او غي په دې کې ځات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړی ځکه چې دوی و چې دا فوج ټول خبرونه خبر دی.
کراچۍ کې امنیتي چارواکي داوا کوي چې یو شمیر وسلوال یو جری او وسلې تر لاسه کړي.
ملیر پولیس او اساسا دارونو مل کې 5 کلاشنکوف ہیں، 3 انا پستل ہیں.
د مومندو قبایلی سیمې حاجی رسول خان وایي پرون امنیتی سرتیرو د چاڼیزو عملیاتو په نامه دا کړنې کړې.
ما پور ته په خپل دې ته پوسه را نه راوتل کنه. ما تو تاسو څه یې ګوره اشناخه تی کارونه وکړه.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. یي څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې دا مهال په کابل کې په افغانستان کې د امن په مخه د سلورو هیوادونو پاکستان افغانستان چین او امریکا د استادو ترمنځ یو غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې به د تګلارې راوړاندې کیږي چې څنګه په افغانستان کې وسوالو طالبانو سره د امن د خبرو پر ځای دی سره ناشته وشي. اسد الله لودین په کابل کې د مشال همکار دغه غونډه کې موجود دی. دا اوس را سره ده نور تازه حال د اسد الله لودین نه پختو. اسد الله لودین تر اوسه خو دا غونډه کوي چې څه ټایم شروع شوه ده، څه وخت شروع شوه ده او د دغه غونډه نه څه توقعات دي؟ لودین صاحب
ډیر مننه تاسو او د مشال رادیو ته سلامونه دغه تلور ارشید دا چې تلورم دا شاف مخکې په کابل کې د افغانستان د نیچر وزارت وزیر صلاح الدین ربانی په خبر شو بیا ونده د ربانی له خبرو د بند دروازو ته شاف پاته شو یعنی بحثونه یې رسنیو ته خپت روان دي ممکن د ورځې په پای کې بیا دغه بحثونو نتیجه په یوه ګډه اعلامیه کې معلوم شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې کومه افتتاحیه وینا درلوده په هغه کې وویل چې په نامه کې باید د ترور ارشید غونډې ټول ګټي د ترور واړه هېوادونو په دې وتفانی کې چې د فبروري تر پایه یعنې په راتلونکې یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو سره د سوریې د مخامخ خبرو یوه طرحه جوړه کړي چې د همغې طرحې مخې به بیا تګلار ټاکل کېږي او له همغه مخې نه به طالبانو سره د افغانو خبرې کېږي له هغه نه مخکې داسې هیلې امیدوارۍ تاسو یادې کړې هیلې امیدوارۍ په نننۍ غونډه با له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ټاکل کیږي او په دې به هم خبرې کیږي چې له طالبانو سره دا څه وخت او په کوم شرایط خبرې وشي بعد وایي چې تر اوسه سوال طالبانو په مستقیم ډول یو غونډې په اړه خو یې ازادي راډیو ته یو پیغام کې وویل چې سوال طالبانو شرطونه هماغه دي چې واش کې دوی په دې وروسته کې کړی وو او په هغه شرط کې هماغه وو چې ما هیڅ وکونه بعد د افغانستان څخه ووزی خو په هر حال افغان حکومت ولې که خوشبینه دی او له دې غمه نن ولسمشر اشرف غني د ټول علي شورا نوی غړي او نو رئیس هم معرف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر صلاح الدین ربانی چې دغه د سولې غړې په معرف کوم رسم کې خبرې کولې هیله وښوده او دا د سرګن سولې شورا نو ترکیب به وکول شي سوال طالبونه خبرې مختبوزي خو دا
ډیره مننه
ترڅنګ د سولش په ترکیب کې بدلون دا هم د دې معنی ورکړي چې افغان
ملت ډیره مننه لودین صاحب یو جهان لودین صاحب یو جهان مننه اسد الله لودین د کابل نه د هغه سلور اړخې دی غونډه حالې را کولو چې په افغانستان کې د امن په مخ کې
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستاني پوز د اطلاعات ادارې ISPR پرون وویل چې پوزي مشر جنرال راحیل شریف پرون قطر ته ورغلی وو او هلته یې د چارواکو سره د طالبانو د دفتر لاري د افغانستان د سولې بهیر مذاکراتو بیا پیلولو په اړه خبرې کړې. که څه هم د پاکستاني پوز د پاکستان پوز دار دوی خو پر دوی همیشه تور پوری کیږي چې د طالبانو ملګری دی او د افغانستان په سوله کې صادقانه مرسته نه کوي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسف سره د مشال ریډیو همکار بشیر غواخ مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې آیا قطر ته د پاکستاني پوز مشر د سفر څنګه انګیرل کېدای شي چې پوز خپله پخوانی پالیسي بدله کړي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دې کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغې په کې ډېر کار نه وي او هغې په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی و چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحمله صاحب په د افغانستان د سولې په عالی شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغله دی. پیر سید ګیلانی د دې مشر شو. الته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي په کابل کې د اغه څلور اړخیزه غونډه چې د امریکایي چینی افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ هغه هم کیږي دا ټول شایان چې سره راغونډ کی تاسو ته څه کاری
زه خدای وایم چې دغه هلې ځلې چې کیږي دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي. هغه هر ځای کې کیږي هر کله کیږي خو آخر به دا یو بل سره افغانان کې نه یو خبرې به کوي که هغه طالبان دي که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. دا خو د پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان حکومت ډېر زیات دوی د لپاره هلې ځلې کوي. هغه یو بل خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي کله به کیږي بیا به تر نتایج به دې نه وځي او که نه دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا افغانستان حکومت بالآخر دا پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالي شورا مشر چې ټاکل دا پکاده چې مخکې شوی وي دا خو یو کال نه زیات شو چې صلاح الدین ربانی د هغې د شورا مشر و بیا هغه وزیر خارجه شو دغه چوکۍ اوس پورې خالي وه. د رسول علي شورا باندې ډېر انتقاد هم کېږي چې هغې زیات فعالیت نه دی کړی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورو کراچۍ ته پرون د ګل پورز نو وخته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د دوو پولیسو مقابلو پر مهال د ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو لشکري جنگوي او القاعده بر صغیر سره تعلق لرونکي 12 وسلوال وجل شوی. پولیس داوا کوي چې په دې کاروای کې له وسلوالو درنې او سپکي وسلې هم ترلاسه کړي. نور تفصیل د محمد عمران ناور.
د کراچۍ پولیسو د ویان تر مخه د ګل پورز نو وخت د خار په پیپری سیمه کې پولیسو او حساسه ادارو ګډه کاروایی وکړه چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر جنگوي اته وسلوال وجل شوې دي. دی وایي چې د خار په ګډاب ټاون سیمه کې یو بل کاروایی شوې چې پکې سلور وسلوال وجل شوې دي. بلخه د ملیر پولیسو مشر روانور مطبوعاتو ته ویلي چې د وړاندې نه نیولې شوې وسلوالو نعیم بخاري او فاروق بټي نه ترلاسه شوې معلوماتو په اساس یې دغه کاروایانې کړې دي او د وسلوالو سره د مقابلې پر مهال سلور پولیس اهلکار هم جوبل شوې دي. دیوائی ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنا پرې وسلوالو ډزې وکړې. د 100 ساعتو د پولیس مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وجل شوي. د راوانور په وینا چې پیپری سیمه کې د مقابلې پر مهال سلور وسلوال د کراچۍ نه بلوچستان اړخ ته تللې لاره باندې پرته سیمه کډاپ ټاون ته تللي وو څوک چې هلته وجلې شوي. د ملیر د پولیسو مشر دا دعوه هم کړې چې د کاروایۍ پر مهال یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. دیوائی پینځه کلاشنکوفونه درې تماچی په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوې دي او د وجل شو تعلق د القاعده بری صغیر او لشکری جنگوي ډلې سره دی. د ایس ایس پی روانور په وینا تر دې دمه د پینځه کسانو پیژندلو د سهیل چشماټو خلیل طلحه بلال او عبدالسلام په نومونو سره شوې ده. پولیسو دا دعوه هم کړې چې وجل شوي وسلوال په ښار کې د درې پولیسو افسرانو او د یو جیل سپرډنټ په وژنه کې ککړتیا لرله او د دوی د ولقینه سرکاري وسله د رینجرز او پولیس وردیانې هم ترلاسه شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواړی ورزو بنو ته. بنو او خوښه کې په خیمو کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې ماشومان یې د زده کړو نه بې برخې دي او د دامي پل لوی کمپ کې یو پرایمري سکول هم نه لري. دوی وایي ماشومان یې فارغ ګرځي او متعلقه چارواکي دي ورته د یو سکول انتظام وکړي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی کډوال وایي یو اڑخته په خیمو او کیمپونو کې ژوند د مشکل سره مخ دی. بل طرف ته ماشومان د زده کړو لره پاتې شوی. افربنو د می پولګاډه کې مشته زرګونه کورنۍ چې په خیمو کې د کډوالې ژوند تیروي د دوی په وینا د غلطه د ماشومانو د زده کړو لپاره یو پرایمري سکول یا خونځای هم نه لري چې ماشومان یې د علم درنا نه محروم دي. دوی غوښتنه کړي چې د ماشومانو لپاره د ورته دولت یا مرستندویا ادارو د زده کړو مناسب انتظام وکړي. په خیمو کې آباد د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ماشومان د زده کړو په ارمان دي خو لا هم ورته قلم یا بسته نه دا ورکړل شوی.
بنو
دمی پول کډوالو کیمپ کې یو مشر ولایت خان مشال تا وویل دوی غواړي چې ماشومان یې زده کړې وکړي خو دا بیا کورا کې دونه پس یې ټول ماشومان د زده کړو لرې پاتې دي.
ډېر ضرور دی د تعلیم دا بچون چې کومه دغه بیا تعلیمه دي سکول نشته په دغه کې مشه بل سکول یو سکول واړه چې کومه شپږ میاشتې غاښه و چې دا بجټ نشته هغه دي دا غاړي بچون جنکې دا غاښه کومه دوه بیا سکول نه دي. ضروري دی چې لسم پرې دې پاس کو دانې خپل دې په بوډ و پیژي پاس و پیژي د زنانا سکول خو چې مې غاښه یا خو یا شاده پاچې جنکاړې دي و دا بیا تعلیمه دي.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مخته کې خدا نو دوی وویل متعلقه چارواکو نوټس کې به راولي او ترجیحي بنیاد باندې به دغه مشکل ته پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ورو مومندو قبایلی سیمه سره لدی چې د پاکستان پوز ویلی وو په مومندو کې د وسلوالو د ختمولو لپاره پریکند عملیات کړی دي خو دغلته لا هم د وسلوالو فعالیتونه نه دي ودرېدلي. ځایي قومي مشران وایي چې دوی د امنیتي ځواکونو له ډېرو تلاشو په تکلیف او د وسلوالو له ترهګرۍ په ویره کې دي. یاد دي وي چې پرون په مومندو کې په بیلابیلو سیمو کې کرفیو لګول شوی وو چې د ځینو کورونو تر تلاشۍ وروسته ختمه کړل شوه. نور تفصیل یو وړی د مینه پس په 2011 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مومندو قبایلی سیمه کې پاکستانی پوز د برېښنا په نامه د پوځي عملیاتو نه پس داوه کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي. که څه هم د چارواکو په خبره دغه سیمو نه کډه شوي شپږ زره کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوي دي او د بیا رغونې پروژې هم دوام لري. خو سوره د مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د کوم امن داوا چې حکومت کوي هغه دایمي دی او که وقتي. خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې د پوځي عملیاتو نه پس په سیمه کې د امن او امان ذمہواري د پولیټیکل انتظامی جوړیږي.
په پېښور کې د افیکس کمیټه کې میټینګ شو چې په هغه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم موجود و. نو دا خبره شو چې فوج خپل کار وکړ او چې کوم ځای هغه ځای کې د پاکستان رکړه تم شو هلته کې د دنیا د مختلفو ځایونو خلک راغلي وو فوج هغه ځای د هغې نه واخېست. اوس دا کار د سیول اډمنسټریشن دی چې هغې اوس دغه چې کوم رکیم دی دا خلا ده دا اوس پوره کړي. نو زما په خیال باندې په دې باندې ډېر زیات بحث روان دی چې که اوس سیول اډمنسټریشن مخې ته رانغی او هغې د خلکو هغه مشکلات حل نه کړو او هلته کې یو منظم نظام ونه درېده دا یو خطه دایره شوې وه چې کوم د علاقې فوج یا سکیورټي فورسز د ملیټرز نه طالبان نه اغوستې وي په ټول پاټا کې. نو دا یو خطه وه چې دا دوباره هغه لاسونه پتلی شي.
خو د مومندو په یکه غونډ کې حاجي رسول خان بیا وایي چې که پوځ او حکومت هر څومره داوي وکړي د ولس باور وسه پوری پیاوړې شوې نه ده او دغه په خبره هر وخت ولس سره دا فکر وي چې وسلوال طالبان بیا د دوی سیمو ته ورتلې شي.
خال مطمئن نه ده. خال مطمئن زه کړه ده چې نن دا د زپو کور ناشته ما روزګار ما باندې زما بچي کم ما خام لا کم رزق کوي تر هغه د ګټي دا نشته ده باندې شو ما پور ته خپل دې ته پوه سره نه راوتل کنه ما ته تاسو څه شي وګورې شته چې کاپینه وکړه دا وګوره زه ته ویل چې مومند زمنګ د دنداو تحصیل چې دی او هیډ کوارټر خو دا په ګر چا پیرا غرونو باندې سکیورټي پرتا د ملیشیا شته دی وشته خاص خاص شته او دی لا دا سي راشي چې یو بل مورچو ته کارا دا دی چې او څوک راځي کنه دی کانی وړاندې دی ته دا پته و چې مخکې دی مونږ د ښه رېل کړی عوام ټول به دې تنزل کړي.
په پېښور کې میشت کارپو اکیل یوسف زی بیا وایي چې یوازې مومندو قبایلی سیمه نه بلکې دا مهال په ټولو قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو نه پس د یو جامع او په جنگي بنیادونو مبني تګلارې ته ضرورت دی.
قبایلی سیمه کې دوی اپریشن خو کو چې هغه د فورس پر لاس کې او حکومت د هغه له تعلق او خو دا اپریشن نه بعد چې کوم صورتحال جوړېږي یا د تعمیر نه یا د بحالۍ چې کوم کوششونه وي نو هغه موږ ته په نظر باندې نه راځي. هم دغه وجه ده چې قبایلي عوامو د هغو نمایندګان د هغو صاحبالرایې خلک نه صرف دا چې د چینۍ او د یرې سره مخامخ دي
د تیر اتوار په ورځ په مومندو کې په امنیتي پوستو د بریدونو په نتیجه کې نه امنیتي سرتیري وجلې شوي وو چې ذمواري وسلوالو طالبانو اغېستې وه او بیا تیره ورځ دغو سیمو کې امنیتي سرتیرو ګرج بندیز لګولی وو چې پکې په ډېرو سیمو کې خانه تلاشي شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوبدن کو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د پاکستان سره د تجارت د خکولو او د دواړو خواو د تجارانو د ستونزو حلولو لپاره یو داسې تړون لاسلیک کوي چې ورسره به ترانسپورټي همکاري ډېری شي. تر دې مخکې افغان او پاکستانی سوداګرو د یو بل په هیواد کې ترانزیت حق درلود، خو له دې بېلابېلو سیمو د سامانونو د راخیستلو او ښکته کولو اختیار ورسره نه و. زمونږ همکاري نجیب زمان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت لویان مسافر خوقندي سره مرکه کړې او په سر کې ترې دغه تړون د اهمیت په اړه پوښتلې دي. نو هغه وایي
د دې ترون له بعد مطمئنه یم چې زمون غاری او د پاکستان غاری کولای شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیمه هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کې یا پورته کې دا ستونزه ان شاء الله حلېږي.
افغان سوداګر ته دغه ترون وروسته به د ترانسپورت په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شي؟
زه مطمئن یم چې د تړون نه بعد د اسانتیاو ډېر د ترانسپورټیشنونو ته راځي چې د افغانستان ګاډیو کولی شي پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان ګاډیو افغانستان ته لاړ شي. اوس چې د افغانستان او پاکستان ګاډی یو بل مخ ته ځي، دا فقط د ترانزیت حق لري، د ترانسپورټیشن حق نشته د دواړو هیوادونو ترمنځ. د دې لپاره زه مطمئن یم چې دا د تجارت نه بېله خبره، خو د افغانستان د ترانسپورټیشن او د پاکستان د ترانسپورټیشن لپاره ډېره ګټوره انشاءالله به وي.
خوقندي صاحب که مهرباني وکړي ووایاست چې دغه مساوده د ترانسپورت په بخش کې کوم ستونزو ته په پام سره جوړیږي؟
دا یو ستونزه ده چې پاکستان زموږ لومړی تجارتي شریک ده. کولی شي د دې تفاهم نه بعد چې انشاءالله د افغانستان نظرم به واخلي، د افغانستان ګاډی یا لارې کولی شي د پاکستان خاور ده چې هر نقطې ته چې غواړي خپل کالي هلته تخلیه کړي او بارګیري کړي، او برعکس د پاکستان هم ګاډی هم کولی شي چې افغانستان ته چې پاکستانی کالي چې افغانستان ته صادرېږي یا افغانستان ته واردېږي، د پاکستان کالي هغه د خپل موټرونه د افغانستان د خاور ګوټ ګوټ ته ورسوي هلته تخلیه او بارګیري وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هیرالډ مجلې لیکلي په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلي چې د خو او د بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي، خو په عمل کې داسې سنخکاري. لیکوال ویلي چې نه یوازې د ملګرو ملتونو امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په پاکستان کې خاره فعالیت کوي، بلکې افغانستان کې هم د ترهګر بدونو سره ترسره کوونکي طالبان هم په پاکستان کې دي. نور تفصیل یې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې مجله هیرالډ کې لیکوال بارنټ روبن لیکي چې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولس سره ژمنه کړې وه چې اوس به د ښه او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه کیږي. د نه پس د تیر کال د فروری په میاشت کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. بیا هم د دغه کال د مئی په میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د جنرال راحیل شریف دغه خبره تکرار کړه. د لیکوال په خبره اصل کې سرتاج عزیز دغه خبره ځکه تکرار کړه چې بی بی سی اردو څنګه سره د هغه مرکه اثر زایل کړي چې پکې ویلي وو د افغانستان او امریکا دښمنان پاکستان ته خطر نه دي، او هغه پاکستانی ترهګر ډلې چې هند په نخښه کوي پاکستان یې په خپل ګټه ګڼي. او که وګورو نو په پاکستان کې په ظاهره د جیش محمد او جماعت الدعوه وسلواله ډلې خو کل ادم ګرځول شوي، خو دغه ډلو مشران لکه مسعود اظهر او حافظ سعید په ډاګه ګرځي، او په جنوبی پنجاب کې دغه ډلو صدر دفترونه خفعال دي. بلکې د ریکوال په خبره حافظ سعید خو د ملګرو ملتونو امریکا او د پاکستان د نږدې دوست چین لخوا هم د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوی دی، خو بیا هم هغه په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي. مقاله کې راغلی چې د دې نه علاوه افغان طالبان هم په دغه هیواد کې میش دي، او د روان کال د جنوري په میاشت کې چې کله په کابل کې د ترو ټلویزیون و کارکونکي ووجل شول، نو د افغان طالبانو هغه ویاند یې ذمہ داری قبول کړه چې د ټویټر ویب پاڼه یې د اوسېدو ځای کراچۍ خودله. خو د دې نه زیاته مهمه خبره بیا ده چې د طالبانو اسلامي امارت خپل فعالیتونه خپه ډاګه د پاکستانی خار کوټه او کراچۍ نه کوي. د لیکوال په خبره پاکستان دا تګلار خپل کړی چې افغان طالبان بیا بیا حسوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینوي، خو دغه هیواد په نوی جوړ شوی قومي اکشن پلان کې داسې یو خبره هم نشته چې کوم دغه هیواد په خوره به افغان طالبان فعالیتونه نه کوي او یا به دغه هیواد پر ضد کاروایی کوي. د لیکوال په خبره د پاکستانی او نړیوال قانون تر مخه هر ډول ترهګری د قانون ضد کار دی، او باید هر هیواد یې د ختمولو هڅې په نیک نیت سره وکړي. اوریدونکو د پراګ د وورینې فزانه مشال ریډیو تاسو اوري، او اوس د پښتونخوا کې دولسنیمی بجې شوې دي. بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په اړه د پاکستاني، افغان، امریکایي او چینی چارواکو څلورم غونډه نن کابل کې پیل شوې ده. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري په دې غونډه کې بعد د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای وټاکل شي. د کراچۍ پولیسو دعوه کړې ده چې پرون د ګل په ورځ ناوخته د لشکرې جنګوي او القاعده برصغیر ناقانونه ګرځول شوو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژل دي. دغه ډلو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د فاربنو دمې پل کډوالو کم کې میشته د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې زرګونو ماشومانو ته یو ښوونځی یا سکول جوړ کړي. د دوی په خبره که حکومت یې خپلو سیمو ته نه نستنه نو ماشومانو ته دې د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسلوال وژلې دي. تر اوسه پورې داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو لپاره غو پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 8 تاریخ له نیمې شپې څخه به یې عملي کېدل پیل شي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په ټولو خواو غږ کړی چې د جنگ بندۍ دغه تړون درناوی دی وکړي. د شام لپاره د روس او امریکا لخوا د جنگ بندۍ د پلان تر اعلان لږ شېبه وروسته ولسمشر بشار الاسد د پارلماني ټاکنو لپاره د اپریل 13 تاریخ اعلان کړ. او د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره دغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې یې انتظار کړی.
اوریدونکو بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزې درته اورولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي رابعه اکرم خان اوري.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه خدا بیان چې د تیلو ګیس پلټونکو وفاقي حکومت کومک نه کوي د خیبر پښتونخوا اولس له د اندېښنې وړ دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر دا هم ویلي دي د امریکې یو کمپنی د پېښور په متنو علاقه کې د ګیس په منصوبو د $1 ملیون له تیاره ده خو وفاقي حکومت ورته اجازتنامه نه جاري کوي. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر که د څه غلط فهمۍ په بنیاد دا ونه کوي او واقعي وفاقي حکومت داسې کوي نو دا تشویشناک امر دی. او د دې مطلب دا کې دی چې مرکزی حکومت د صوبې اولس سره کې دلچسپي نه لري. ادارې وایي باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا معامله وزیر اعظم، مشترکه مفادات کونسل او قومي اسمبلی کې اوچت کړي. ادارې لیکي خیبر پښتونخوا کې یقینا داسې نورې بې شمېره مواقع او وسایل به موجود وي د سنه چې صوبه د ترقی په لړ تلی شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منصوبو د جوړولو مرحلو سره سره که خیبر پښتونخوا تیل او ګیس او د اوبو نه بجلی جوړولو په پیداوار کې اضافه وکړي نو نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې غون ملک ترګټه ترلاسه کولی شي او اولسه د کار روزګار زیات مواقع ترلاسه کیدی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل درې کلی کې د نورې نړۍ په شان پاکستان کې هم په 28 فروری د مورنو ژبو ورځ ولمانځل شو. ادارې په وینا چې د مورنو ژبو په ذریعه انسان د خپل خیالاتو اظهار کوي نو د لپاره محاسب کامونه د مورنو ژبو تحفظ لپاره اقدامات چتوي او د ماشومانو ابتدایي سکړه په مورنو ژبو کې کوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې هم یو شمېر علاقایي ژبې ویلې کیږي او د کې داسې ژبې هم شته چې هغه په ختمېدو دي. د بچکول لپاره د حکومت په سطح کوششونه پکار دي. ادارې وایي دا تصور غلط دی چې علاقایي ژبې د یو ملک او قوم د اتحاد او یووالي په لار کې خنډ وي او دا چې په علاقایي ژبو کې تعلیم د جدید یا اعلی تعلیم لار بندوي. علاقایي یا مورنۍ ژبې د ماشومانو د علم لومبه دروازه خلاصوي دغې نه پس د نورو ژبو دروازې ورله کلاویږي. ادارې وایي هند کې مورنۍ ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره کار روان دی. باید چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه هم د مورنو ژبو ترقۍ لپاره کوششونه وکړي. ادارې اخیرې کلي کې خیبر پښتونخوا کې چې به د خطر سره مخ دي د مرګ نورو برخو کې هم دا حال دی باید چې دې اړخ ته توجه ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې پاکستانی ډان ورسپانې لیکي، که څه هم ځینې سخت دریځه مذهبي عناصر نوي ایجادات او ټکنالوژي د اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. بلخوا ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي، افغان حکومت، حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې د دې ډلې له مرکزه ویستلي دي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
پاکستان ایران ورسپانه لیکي، که څه هم په پاکستان کې ځنی خلاصي مذهبي ډلې نوي ایجادات له اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. د مثال په توګه د جماعت داوا انټرنیټي ډله تر ټولو ډیره فعال ښکاري. دوی هغه ځوانان ګمارلي چې په کمپیوټر او انټرنیټ کې ډیر مهارت لري. د غزوانان د یاد ډلې لخوا د مذهبي اورپکی توپ پیغامونه او ویډیوګانې ډیر په موثره توګه خلکو ته رسوي. دا کسان د ریلیانو ویډیوګانې جوړوي او بیا یې نورو ته لیږي. همداراز دوی په ټویټر او ویب پاڼو هم تازه تازه معلومات خپروي. القاعده او داعش وسلول ډلې هم جدیده ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي. دوی د ټکنالوژۍ په وسیله خلکو کې خپل پیغام او ویره تره خوروي. یو شمیر کارپوهان پر دې نظر دي چې په ټوله دنیا کې د ترګری د مخنیوي ادارو لپاره انټرنیټي نړۍ د جنگ میدان ګرځېدلې. البته ځینې بیا وایي دا منافقت دی چې سخت دریځه ډلې جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي، ځکه چې همدوی په تیر وختونو کې د جدید ټکنالوژۍ پر ضد احتجاجونه کول. بلخوا ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي، افغان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې له خپل مرکزه ویستلې دي. ځای خلک وایي داعش ډله وروستو له هغو راپورته شوه چې شاوخوا یو کال مخکې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل. دې ډلې د افغانستان یو شمیر سیمې لاندې کړې وې. په داسې حال کې چې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې کافی پرمختګ کړی، په افغانستان کې د دې ډلې پورې اړه لرونکو وسلوالو امریکایي او افغان چارواکي له اندېښنو سره مخ کړي دي. خو افغان چارواکي او ځایي خلک وایي چې داعش وسلوالې ډله اوس د اچین او نورو ولسوالیو نه په شا کېږي. داعش وسلوالې ډلې له کابل سره د څو ګنټو په فاصله پروت ننګرهار ولایت کې خپل مرکز قائم کړی وو. د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي بریدونه وروسته له هغې زیات شول چې سپینې ماڼۍ د دغې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره پوځي چارواکو ته پراخ اختیارات ورکړل. په ننګرهار کې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش ډلې وسلوال له پاکستان سره نږدې سرحدي سیمو ته په شا تمبولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د راپورونو تر مخه خوښه 15 افغان کډوال د یونان او مکتونیا ترمنځ پر پولې ایسار پاتې دي. دوی غواړي له یونان څخه د یورپ بیلابیلو هیوادونو ته لاړ شي، خو مکتونیا یې پر مخ سرحد تړلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي د یونان په پولو کې باید له افغان کډوالو سره تعصب ونه شي. په دې اړه نور د اجملان په راپور کې اورو.
یونان خپل شمالي پولي واسي د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولای شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورتونو له مخې په یونان کې د محل شاوخوا 15000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته د وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې ده، هیواد افغانانو ته د وره وختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي واسي د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته د وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیدلې. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. ښاغلی بلخی وایي دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض تمنه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. مقدونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. د مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. د جاوید په نوم یو افغان کډوال چې د محل په یونان کې سردې ساده رادیو ته په یونان کې د بندو پات شو افغانانو په اړه ویل جاوید وای ټول پرمزه کوي د دې سینې یو صادر لري سینې هغه هم نه لري ډيري ماشومان او خزيدي یعنی په سلو کې اویا یې خزي او ماشومان دی او نوري ناري تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپل دروازې افغان کډوالو ته پرانیستوي په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان سوریایان عراقیان او د یو شمیر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل وو په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلې څارونکو وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي شاوخوا 3000 غیر قانوني کډوال د ترکیه یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته نوتلي اوترش وایي د ورځې د کډوالو وضعیت غوښتن لکونه څېړل شي خو د کډوالو شمیر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامي دودي جرمنی هم خبرداري ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمنی څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان صوبې د صحت د څنګه لخوا مشال ریډیو ته په ورکل شو معلوماتو کې ویل شوی دغه صوبې 8 ضلع له هم داسې دي چې پکې خزینه ډاکټرانی نشته. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخه په دغه صوبې کې د ماشوم زیږیدنې پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچې تر نورو سیمو بیخي زیات دي. خدای نور ناصر پر نور تفصیل راکړي.
د سیاحت د څنګ له خوا مشال ته په ورکل څه بیو دی معلوماتو کې ویل څه د صوبې په 213 ضلع کې 8 د 13 ضلع چې هلته د شهر په لوی سرکاري روغتون کې لا هم د شذو د ناروغي متخصص ډاکټر شتون نداري. پښتون میشته مساخیل او شیرانی سیمه هم په دغه ضلع کې شامل للی. د پښتون مو د دغه صوبې د سیاحت د وزیر رحمت بلوچ مخه تکشه شو دا چې ولې لا هم 8 ضلع به له شذینه ډاکټر دی.
جب میں نے چارج سنبھالا صوبے کے 5 ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں
کله چې ما د سیاحت د وزیر په هیڅ کار پایل کړ نو د صوبې یوازې په 50 ضلع کې شذینه ډاکټرې وي. اوس چې په کوم روغتونو کې ډاکټرې نشته هغه ضلع لا هم پوره فعال نه دي. تاسو د واشوک ضلع ته وګورئ. اوس موږ هڅه کوو چې سمه فعال کړو. ضلع شیرانی او ست محمد او صوبت پور در واخلي دا شهرونه لا هم سم آباد نه دي. رحمت بلوچ وايي په دغه اتو ضلع کې ځکه شذینه ډاکټرې نشته چې د په خبره دا شهرونه سم آباد نه دي او هلته نور سرکاري دفترونه هم فعال نه دي. ل بلوچ څخه موبشتل نو بیا د دوی حکومت په تیرو درو کلونو کې څه کړی چې د حکومت واګې د صحت او تعلیم په بیړني حالت څنګه کړی وي. رحمت بلوچ زیاتوي
جہاں یہ نہیں ہے ہم نے وہاں پہ ایمبولینس
چیر چی شجینا ڈاکٹر نستا مجھل تا نوی ایمبولانسون ور کڑی دی چی دا ہم دی ایمبولانسون للارے بیا دوی دا ناروغان دا نجدی سمی تر سرکاری روختون ور سوی لکه چی مساخیل تا لورلائی سم نجدی دا. بلوچستان صوبا چې وارله مخاله پکې د ماشوم د زیږیدنې پر وخت د میاندو او ماشوم د مړینې کچا تر نورو سیمو زیاته ده. پکې د شذینه ډاکټرانو نشټوالی د دې خطر لا نور زیاتوي. خو رحمت بلوچ بیا وایي حکومت یې هڅه کوي چې دا ستونزې هوارې کړي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com.
اوریدونکو تاسو په هم د قبایلی سیمو په اړه یو موضوع تر راګرځوم. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د فاټا د اصلاحاتو مخالفت کوونکي وایي چې قبایلی ولس به ډیر وخت واخلي چې دغه بدلونونه ومني او ورسره عادي شي، خو باید دوی پر دې ځان پوه کړي چې که چېرې دغه د فاټا د ولس ترجمانی وکړي نو قبایل به یې حتما ومني او دغه سیمې به له محرومیو راوځي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه ولې دومره ډېرې اندېښنې ښودل کیږي. کله چې هم د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې مخې ته راځي نو په اړه یې دا ویل کیږي چې د تیرو یو سل څوارلسو کالو راهیسې چې د حکومت کومه ډانچه په قبایلي سیمو کې موجوده ده، که چیرې دغه بدله شي نو خلک به ډېر وخت واخلي چې له دغې سره ځان بلد کړي او وې مني. بلخوا ځینې خلک بیا دا خبره هم کوي چې د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمې چې پکې دیر او سوات شامل ملدی، کله چې دغه صوبې سره ملاو شوي او بدلونونه پکې راغلل نو له دې سره دغلته بې ثباتي هم مخې ته راغله. ورځپاڼه لیکي دا خبره سمه نه ده چې ګینې په دغو سیمو کې له اصلاحاتو سره نامي راغلي، بلکې د دغې تر شا نور وجوهات دي. ورځپاڼه لیکي دا خبره د خیبر پښتونخوا تلونکي ګورنر سردار مهتاب خان عباسي د فاټا په اړه په خپله پالیسۍ کې ویلي چې کله د 1980 په لسیزه کې دیر او سوات له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شول نو دوی ډېر وخت واخیست توچې له دغې صوبې سره ځانونه یو ځای احساس کړي. ورځپاڼه لیکي دا خو د ادارو کمزوري ده چې د خلکو په امیدونو پوره ونختل او د ولس ته هیلو ځواب یې مثبت ورنکه، نو ځکه په دغو خلکو کې ناکراری پیدا شوه. هغه خلک چې د فاټا د اصلاحاتو بیریږي او نه غواړي چې دغلته دې بدلون راشي باید پر دې پوه شي چې له اصلاحاتو سره ناامني نه ده تړلې، خو کله چې دغه اصلاحات په سمه توګه عملي نه شي او ادارې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو کار ونه کړي نو بیا دغه په سیمه کې ناکراری پیدا کوي. ولس په هم هله دغه اصلاحات مني چې د دوی بنیادی انساني حقونه خوندي وساتل شي. کله چې دغه اصلاحات ولس ته بنیادی انساني حقونه ورکولو کې کامیاب شي او دغه سیمې د هیواد د نورو برخو سره یو شان شي نو ولس په خپل د دغه اصلاحاتو په حق کې ودرېږي. بلخوا د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ چې د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې غړي هم دي وایي دوی باید تر هغې صبر وکړي تر څو چې په فاټا کې امن نوي راغلي، خو دا تر هغې پوری نشي کېدی تر څو چې د فاټا د ولس غږ نوي اوریدل شوی او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره عملی کار نوي شوی او دغې هر څه لپاره د اصلاحاتو راوستل ضروري دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ان بی سی ټیلی ویژن په خپل ویب پاڼه یو مقاله کې لیکي چې په تیرو درو کالو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هرنو هیوادونو ته شپږ شپېته سفرونه کړي او څه د پاسه شپږ میلیون ډالر لګښت یې کړی. د دې مقالې نور مهم ټکي یو وړې د مینه پس. امریکایي ټیلی ویژن این بی سی په خپل ویب پاڼه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف بهرنو هیوادونو ته د سفرونو او په دغه سفرونو د مالی لګښت موضوع راغستې ده. ولیکي چې د 2013 کال د جون د میاشتې راهیسې کلنه چې نواز شریف د وزیر اعظم په څوکۍ ناست دی تر دا مهال یې 15 شپېته بهرني سفرونه کړي دي چې هر کال پرې د دغه هیواد د خزانې ناسه د پاسه 2 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. د ویب پاڼې په خبره ښاغلي شریف چې خپل هم یو ارپتی دی د خپلې ټولې واکمنۍ د وخت 15مه برخه په بهرنو سفرونو تیره کړې او قومي اسمبلی څخه د پاسه 2.5 غونډو کې یوازې په شپږ دیر شو غونډو کې برخه اخیستې ده. په پاڼه د دغه هیواد د خارجه وزارت د هغه راپور په حواله لیکي چې پارلمان ته وړاندې کړي چې خاغلی شریف په تیرو دریو کالو کې شپږ نیمه میاشتې په بهرنو دورو تیرې کړي او 2 لک ډالر یې هر میاشت لګښ کړی دی. مقاله کې راغلي چې تر دا مهال نواز شریف برتانیې ته 12، امریکا ته 3 او چین ته 3 ځله دورې کړي دي. په پاڼه د اتوی چې په پاکستان کې د یو عام مزدور د میاشتې آمدن څخه د پاسه 2000 روپۍ دی، خو د نواز شریف ماهانه تنخوا څخه کم 2 لک روپۍ ده او هغه دغه رقم په پاکستان کې تعلیمي هلو ځلو ته عطیه کوي. ویب پاڼه 13 په پاکستان کې شوې د ګیلپ سروې په حواله لیکي چې نواز شریف باندې د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو او ولس لخوا د ډیرو مودو نه په دې وجه تنقید روان دی چې هغه ډیر وخت په بهرنو سفرونو تیروي. د دغه سروې له مخه د پاکستاني ولس نیمه نه زیاته برخه دا ګڼي چې نواز شریف خپل ډیر وخت په بهرنو سفرونو کې تیر کړو. د نواز شریف ته مخالف تحریک انصاف ګوند یو مشر شفقت محمود ویب پاڼې ته ویلي دي چې د پاکستان ټول ستونزې داخلي دي، لکه د ترهګرۍ ستونزه، په سکولونو د بریدونو ستونزه او ښه حکومتداري ستونزه. نو بیا د غریب ولس شپږ میلیونه ډالره په بهرنو دورو لګول ډیره نامناسبه خبره ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقې استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پروند پښتو ډرامو او فلمونو زینو اداکارانو او سندرغاړو د یو احتجاج لاره د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې د دې هم میاشتنی وظیفه ورکړل شي. یاد دی وی چې صوبایي حکومت د 500 هنرمندانو سره د 9 میاشتو لپاره د مالی مرستې یو پروګرام اعلان کړی دی. پرونی احتجاج کوونکو هنرمندانو ویل چې د پښتنو فنکارانو شمیر تر 500 ډیر زیات دی، نو ځکه باید حکومت خپل مرستې ډیرې کړي. پاړه د غلام غوث دا راپور اورو.
د پښتونخوا ځینې فنکارانو په یو مظاهره کې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی دې هم د کلتور د محکمې د مالی مرستو په هغه پروګرام کې شامل کړی شي د کوم تر مخه چې د پښتونخوا 1500 هنرمندانو ته هر میاشت 1.5 روپۍ ورکول کیږي. په دغه مهال د ټي وي ډرامو یوې فنکاري زینب مشال ریډیو ته وویل،
او مونږ د ټي وی آرټستان یو 20 سالو شو چې زه کار کوم، په دې ټیم چې زه راغلی نو خان نه کنه واپسې کې اوس ما سره 100 روپے ټیکټ هم نشته چې زه لاړه شم. زمونږ جړا دی وری زمونږ خبرې باندې دی عملو کی اور فټافټ زګه چې مونږ ډېر غریبانان یو او زمونږ دا مسله دی حل شي. مونږ دی روغوړی مونږ نه دی تپوسو شي آیا مونږ حقدار نو نو مونږ دی بیان راکړه.
هم د پنکارانو لپاره د صوبایي حکومت د مالی مرستو د پروګرام په لړ کې بیا په پیښور پریس کلب کې د ننه د هغه 1500 هنرمندانو استازو د صوبایي حکومت مننه وکړه چې په پښتونخوا کې موجوده صوبایي حکومت د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. په دغه مهال د پښتو ډرامو پنکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل، په کار ده د مالی مرستو د دغه پروګرام په لړ کې د پښتونخوا ټول پنکاران یو موټی شي.
کی پی کی حکومت کوم ډیر ښه قدم پورته کړی دی. پنکاران ته دا وایم چې تاسو یو موټی شئ، یو اتحاد او یو اتفاق باندې غشه، نو ان شاء الله ته کم پاتې شي د کم فنکاران ان شاء الله ډیر ضربه هغه تم دا غغه ملو شي. زمونږ مطلب دار سکرټری صاحب ډیر ښه انسان دی، اعظم صاحب هغه سره بکینو او هغه سره به خبرو کو چې کم کم جنون هنرمندان دي ان شاء الله هغه ته به ضرور ملاويږي.
که څه هم صوبایي حکومت په ابتدایي توګه د 9 میاشتو لپاره د 1500 هنرمندانو لپاره د مالی مرستو پروګرام پیل کړی دی، خو ځینې فنکاران وایي هغه هم مالی مرستو ته اړتیا لري او صوبایي حکومت دې په دغه پروګرام کې دوی هم شامل کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو د ګلونو خار ننګرهار ته. پرون د تیرو دوو ونو راشي په ننګرهار کې په رسمي توګه د ونو د کرلو بهیر پیل شوی چې په دې لړ کې د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت لاړخه په لسګونو ځوانانو د خار په پارکونو او عامه ځایونو کې د دوشنبه په ورځ په سلګونو ونې کرلې. د دوی په خبره د سولې پیغام ورکولو لپاره د ونو کر په جلال آباد کې د عدم تشدد مبارز باچا خان د مزار په حویلۍ کې د یوې ونې په کرلو سره کړې. نور حال لباس محمد عابد اورو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت له لورې د نیالګیو کینولو بهیر په شیشمباغ کې د خدایي خدمتګار او عدم تشدد سرلاري باچا خان بابا د مزار په انګړ کې د صبر د نیالګیو په کینولو سره پیل شو. د نیالګیو کینولو په بهیر کې د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم برخه اخیستې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې ځوانانو د نیالګیو کینولو په بهیر کې لومړیتوب د باچا خان بابا مزار ته ورکړ.
د پیغام یو خانخه ده تر څو پورې چې دلته امکانات وي د پسلی موسم وي او د بوټو کارونه امکان وي به ټول شنه بوټي وکړي ونې وکړي شنه چمنونه وکړي. د پاچا خان په مقبره کې چې واقعا پاچا خان فخر افغان هغه هم چې هر ځای ته ته یو بوټي به کار او یو نخه به هلته پرېښودله.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت رضاکارو چې ډول ډول نیالګي د ملي بیرغ تر څنګ په خپلو اوږو بار کړي ول، له پښتونستان واټ نه تر شیشمباغ پورې د جلال آباد ښار په منځ کې ولاړ او خلکو ته د نیالګیو کینولو پیغامونه ورکړل. د دغه امیریت مشر متی ولا احمد زی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
درې نیم سوا نیالګي چې د بیلابیلو میوو نیالګي دي هغه مو له ځوانانو امیریت نه تر غفار خان تر مخبری پورې چې دغلته د عیدګاه په مسجد کې په ځینو نورو ساحو کې به موږ وکړو په دغه لاره باندې مراوړو تر څو موږ نورو خلکو ته نورو ځوانانو ته هم دا پیغام ورکړو چې تاسو باید د خپل ښار په سمسورتیا کې
د ننګرهار د چاپریال ساتنې رئیس فضل ربی حمیم د جلال آباد ښار په اوسیدونکو غږ وکړ چې د نیالګیو کینولو او ساتلو په بهیر کې ونډه واخلي.
نه یوازې دا چې ښاروالي یا زراعت ریاست یا چاپیریال ساتنې ریاست باید د دې ونو ساتنه وکړي، باید د دې تر څنګ ځوانان زموږ د کورنیو مالکین او عام خلک د ونو په ساتنه کې موږ سره فعاله برخه واخلي. یعنې که په یو پارک کې ونه کینول شوي یا د یو چا د کور سره نږدې ونه کینول شوي، یوازې هغه پارک دی، هغه نورو کورونو ته ګټه نه ده، بلکې دغې ټولې منطقې ته او ټولې ساحې ته یې ګټه رسیږي. ټول خلک باید داسې فکر وکړي چې دا ونه یوه عامه شتمني ده، یوه ټول ګټه شتمني ده، دې نه باید په
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال به په ټول ننګرهار کې درې نیم میلیونه نیالګي کینول شي چې په دې کې 200,000 د کرنې ریاست لخوا او پاتې له شخصي قوریا یا نرسریو څخه برابر شوي چې په دې کې 350,000 میوه لرونکي، 2,500,000 پکې غیر میوه لرونکي او 750,000 پکې زینتي بوټي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو دا خپرونې دوام لري او اوس د کرن خان د دې سندرې نه خوند واخلئ.
وختونو داسې خوار وزار ولي پسم لار شي بلار ولي سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا بختنو دا سی خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی پاک مینا افغانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا
باچا خانی پکا دا باچا خانی